السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې ز صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاس توایم. قادر جلالوف هم سلام کوي تاسو ته. نن د سعودي په قربتوب اسلامي هیوادونه په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانوي. د ناټو غونډه نن او سبا تر سره کیږي. یو برخه د افغانستان لپاره ځانګړې شوې ده. د مو د سر موضوعات دي خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونه سرټکی د ناتو عمومي منشیان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشري زبه د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسیږي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي او تمه ده د افغانستان د جګړې په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي. او د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پراټول شوی خلکو ځان وژون کې بریټ شوی چې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژلي. پوره خبرونه د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشري زبه د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. ستلتنبرګ چې د سیشن په ورځ په بروکسل کې د ناتو د سرمشري زبه درشل کې خبرلونو ته خبرې کولې وویل په دې غونډه کې بل مکسره په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت نور شریکان هم برخه ولري. د ناتو د عمومي منشي په وینا د دې تړون غړي هیوادونه هم د ځواکونو د شمیر او هم تمویل لپاره ول افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتوي.
We have added around 3,000 more trainers to our non-combat mission. At the summit, I expect we'll also agree to extend funding for the Afghan forces.
موږ شو خو درې زره نور روزونکو د افغانستان پر ماموریت ورزيات کړي. زه تاملرم چې په دې سرمشري زکی به موږ تر دوه شلم کال اخو د افغان ځوکونو د تمویل په تمدید سلا شو. همدارنګه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د ابتکار او د هغه د حکومت د اصلاحاتو بشپړ ملاتړ په ډاګه کړو. ستلتنبرګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې او ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پرسې ملاتړ وکړي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي. د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان په ملاتړ په دې جوړ شوی کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو بحث او خبرې کیږي. دا کانفرنس پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې پیل شو او ټاکل شوی چې نن د دې هیواد په سپیڅلي ښار مکه مکرمه دوام وکړي. په کانفرنس کې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو تر 110 تنو زیاتو دینی عالمانو برخه اخیستې چې 15 تنه یې د افغانستان دي دینی عالمان دي. تمه ده د مکې مکرمې د نن ورځې په غونډې کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي چې پکې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانه کړي. روسي، چین او پاکستان او ایران د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې د غونډه کړې چې له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا شي. روسي خبري رانس انټرفاکس دا خبره د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې د ویان سرګي ایوانوف له خولې کړې. نوموړي ویلي د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګي نارشکین د سېشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په دې اړه جوړې شوې غونډې کې برخه درلوده. روسي رسنۍ د ایوانوف له خولې وایي د اسلام آباد د غونډې د برخوالو ترمنځ په دې اړه یو تفاهم شته چې د داعش د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره دې هماهنګ اقدامات وشي چې غواړي په افغانستان کې ځای ونیسي او د ګاونډیو هیوادونو امنیت وګواښي. نوموړي ویلي په اسلام آباد کې په دې غونډه کې د افغانستان د کړکیچ په هواري کې د سیمه ییزو ځواکونو د برخې اخیستل په اړه هم ټینګار شوی دی. افغان حکومت او په افغانستان کې میشته د ناتو ځواکونو په افغانستان کې د داعش فعالیتونه محدود بولي او وایي دې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. اوس هم رازو بهرنیو او سیمه ییزو خبرونو ته د پاکستان پولیس وایي په پیښور ښار کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پروتول شو خلکو ځان وژن کې بریټ شوای دی چې لکټر لګه پکې 12 کسان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي قاضي جمیل خبر وړاندې ویل د سیشن به دورې په دی غونډه کې تر 150 زیات کسان ټپین شوی هم دی. په دې اړه د پولیسو یو بل چارواکي داسې وایي دی وی کله چې د عوامي نېشنل ګوند یو رهبر غونډه درلودله پکې په د غونډې پر مهال ځان وژونکی برید شو تر اوسه پورې 12 کسان وژل شوي دي. د بریټ هدف د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین غونډه وه. په دې غونډه کې کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته رسېدلی و چې 14 وشوه. هارون بلور د بشیر بلور زوی دی چې هغه هم په 2012 کال کې په یو ځان وژن کې بریټ هغه مهال وژل شو چې د انتخاباتو لپاره یې کمپاین کوو. یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي ویلي سره لدی چې د امریکا نوی بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری پرون ویل واشنگتن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او فولادو د صنعت او مسو د صادراتو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو فعالیتونو ته زیان ورسوي. د فارس خبری اژانس د جهانگیری ل قوله ویلی چې سکال به امریکایانو ته وښي چې نشي کولی د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیسي. ایران چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړیتوب لري د تیلو د خرڅلاو عواید یې مهمه سرچینه جوړوي. ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بیرته بندیزونه لګوي. او په داسې حال کې چې د امریکا او د ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترینګلتیا زیاته کړي چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټروسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټروسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمشریزې تر پیل یو ورځ مخکې د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبرونه ته وکړه. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي. ووایم چې ښاغلی ولسمشر د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتر متحد نه لري او نه به پیدا کړی شي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن په مکې مکرمه کې اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه دریز روښانه کیږي.
د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیره مهمه ده. د حرمینو شریفینو امامان دا غونډه جوړوي نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلح یو ښه زیری کېدلی شي.
د ناټو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان ده. د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل
Firstly, we'll be taking stock of the commitment from some months back to deliver more.
نو وی چې لمړی به په افغانستان کې د ناټو په تعهدونو باندې خبرې وشي او همداراز به د افغانستان د ځواکونو سره د مرستو مسایل هم وڅېړل شي. نور مهم مطالب هم لرو. د پروګرام په پای برخه کې به تاسو ته د ژوند رنګونه خبره کړو. بیا پیغام هم سهر بخیر از اون لمری مطلب ته تمه کیگی چه نن با ده سعودی عربستان پا مکی مکرمی که اسلامی هیوادون استازی ده افغانستان پر ده خپلی غندی پروسته او دوی مورز یو شریک اعلامیه که ده افغانستان ده جگری پر ده خپل دریز اعلان کری ده اسلامی همکاری ده سازمان پا ملاتر ده کنفرانس چه پرونسی شنبی ده جده پخار که پیل شو او نن پا مکی مکرمی که دوام کوی بحثونه بای پا افغانستان که ده جگری ده پای ترسیدو او سولی پر لارو چارو متمرکز وی ولسمشر اشرف غنی ده ده کنفرانس گردونوال تا پیغام که ویلی چه ده افغانستان ده سولی پا ده بای هر دول پریکرو تا غاره کیگدی نور جزیات لاجمال اندورو
د افغانستان د جګړې د پای تر سوالو د هڅو په لړ کې نن د مکی مکرمه خار د اسلامي هیوادونو د استاذو او دینی عالمانو د غونډې د دویمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نه وخت کړی او پرونی لومړنۍ ناسته د جدې په خار کې وه. په دې غونډه کې د درې څلوېښت هیوادونو تر یو سلو لسو زیات دیني عالمان برخه لري چې پکې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دیني عالمانو یوه 15 کسیزه ډله شامله ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبې شریفې امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله وی ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه زر تر زره ودرول شي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم له پرونی غونډې وروسته له سعودي عربستان څخه په یوه ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان پر چارواکو سربیره د مکی امام ویناوی وکړي.
امام حرم مکی صحبتای داشتن
د مکی حرم امام خبري وکړي. خبري کاملا به سابقې وي. د افغانستان د جګړې په اړه دریز روخانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري. افغان حکومت په سعودي عربستان کې د دې غونډې هرکلی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د دې کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې د سولې د ټینګښت په اړه به د دوی هر ډول پریکړو ته غاړه کیږدي. د نوموړي دغه پیغام د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیر ماښام په هغه میلمستیا کې ولوست چې د افغانستان د حکومت لخوا چمتو شوی وه. خو وسوالو طالبانو بیا د سعودي عربستان پر کانفرنس انتقاد کړی او د امریکا په ملاتړ جوړه شوې غونډه بللی. د دې ډلې لخوا د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې نن به په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس په دویمه وروستۍ ورځ د اسلامي همکاریو د سازمان 50 غړي هیوادونه یوه شریکه اعلامیه خبره کړي او پکې به په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خپل شریک دریځ په ډاګه کړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناتو سرمشري زیات تر سره کیږي. د ناتو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان ده. په بروسل کې د ناتو په دې سرمشري ځکه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو برخه اخیستې. د افغانستان په اړه د ناتو د غړي هیوادو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سره کیږي، خو په یو شمېر نور موضوعاتو ناتو اختلاف لري. له بروکسل د ازادي راډیو خبريال احمد شیبر راپور لري.
تمدد ناتو د نه وی شغړو هیوا دو او دغه هیوا دو مشان چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. دا غونډه د ناتو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارډ ډالر ډیر خرڅ پرې شوی دی نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 14,000 ته رسیدلی. دوهم تمه ده چې د ناتو مشان به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د غوڅ ملاتړ ماموریت رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده، شاوخوا 6 میلیارد ډالر ته رسیږي چې نږدې 4.1 میلیارد ډالر یې د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا 1 میلیارد ډالر د ناتو شریکان او متحدان، او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناتو په سر مشیزه کې د افغانستان په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې ناتو د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناتو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، همدارس د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناټو غړي او متحدان یې د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناټو پر یو شمېر غړیو انتقاد کړی دی چې ناټو ته خپله ونډه سمه نه ورکوي. ټرمپ دا خبر هم کړی ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یوه برخه ناټو ته ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونه 4% کې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل چې د ناټو یو شمېر غړیو د ناټو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي یې. ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ وویل د ناټو غړي هیوادونه دا هڅې د متحده ایالاتونو د خوښۍ لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته او د ده په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناټو د سرمشیز شعار دا و چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناټو د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
آزادی خبری مجله اوری
مننه چې تر دې د موزمک ملتیا کړی ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ملالۍ بشیر لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه د ورځې نابرابره سفر په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي پومپیو په افغانستان کې د اوربند په اړه خپلې د جون میاشتې خبرې تکرار نه کړې. د ورځپاڼې په وینا پومپیو ویلي و چې د امریکا اداره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په ګډون د سخت دریځو د بېلابېلو اندېښنو په اړه خبرو ته چمتو وي. ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د مذاکراتو لپاره د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نایلان سوي سفر ته کتلي دي. مایک پومپیو افغانستان ته د سفر پر مهال وویل چې هیواد یې حاضر دی د افغانستان د سولې برخه سي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر دندې پیلولو وروسته په رسمي توګه افغانستان ته تللی. ورځپاڼې لیکلي چې دا په داسې حال کې ده چې امریکا هڅې زیاتې کړې چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو سي. ورځپاڼې د پومپیو دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وایي ډیری طالبان اوس په دې باور دي چې د جګړې له لارې نه سي بریالي کېدای. او د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ لیکلي ناټو په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي حملو په بشپړه تحقیقاتو کې پاتې راغلې ده. د خبرونې په وینا دا موضوع ممکن د ملکیانو د مخ پر زیاتېدو تلفاتو سره تړاو ولري. خبرونې لیکلي د ناټو غړیو هیوادونو مشرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ناټو د هغو هوایي حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې پکښې ملکیان وژل کېږي چې په راتلونکي کې د داسې تلفاتو مخه ونیول سي. خبرونې لیکلي چې د ناټو غړي هیوادونه باید پر افغانستان فشار راوړي چې د جګړې له قوانینو د سرغړونې په صورت کې له خپلو ځواکونو ځواب وغواړي.
افغان حکومت وی لا هم په کلنۍ کچه د ګمرکونو سلګونه میلیونه ډالره پیسې د زورواکو جیبونو ته ځي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سې شمې پورس کابل کې وی غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي چې د زورواکو لاسونه لنډ کړي او د ګمرکونو عواید په سمه توګه راټول کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په سمه توګه د ګمرکونو د عوایدو په راټولېدو به د افغانستان د بودیجې یوه لویه برخه تامین شي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د زورواکانو او نفوذ لرونکو کسانو لوري په کلنۍ کچه لوسو میلیونو ډالر څخه د زیاتو پیسو هیفو میل کېدل په افغانستان کې لوی ننګونه بلل کیږي. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د غندې خنې د بیان ترڅنګ وای حکومت هڅه کوي چې ګمرکی اوایت په سمه توګه راټول او لدی لارې افغانستان پر ځان بسیا شي.
رئیس جمهور بو مسؤلین
ولسمشر تیرونی د ګمرکونو له مسؤلینو سره ناسته لرله او ټینګار پر دې مسلې وو چې څنګه په ګمرکونو کې د هیفو میل مخاوني ول شي. پا کلنۍ کچا غوایت چې هیف مایل کیږي وسو میلیونو ډالرو او یا هم له هغه زیاتې اندازې ته رسیږي او دغه پیسې د زورواکانو او یا هم هغو کسانو جیبونو ته ځي چې په ګمرکونو کې نفوذ لري. موږ باید په کال کې خپل عوایت 80 میلیارډ ډالرو ته ورسوو.
افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان عواید په کال کې 2.2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. په داسې حال کې چې دغه هیواد پوځي لګښتونه 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. دا مهال د افغانستان د بودیجې ډیری برخه د بهرنیانو لمرستو تمویلېږي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه مرستې دایمي نه دي او یوه ورځ به قطع شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي هر کال د افغانستان د عوایدو له پیسو میلیارډونه ډالره هیفو میل کیږي.
در مجموع عواید
په ټوله کې هغه عواید چې باید راټول شي خو هدر کیږي ارزښت میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. لا هم د عوایدو د راټولولو لپاره یو منظم سیستم او میکانیزم نشته. زما په نظر په افغان حکومت کې موجوده فساد ته په کتو حکومت د ټولو عوایدو د راټولولو توان نه لري.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم ویلي چې د ګمرکونو په عوایدو کې د زورواکو او د ګمرکونو د کارمندانو له لوري لاسوهنې کیږي خو د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات نه دي شوي. خو افغان حکومت وایي چې د عوایدو د راټولولو او په ځانګړې توګه د ګمرکي عوایدو د راټولېدو په برخه کې جدي دي او هڅه کیږي چې په اوږدمهال کې پوځي او ملکي بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کورونې تولیداتو یو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو او تمه ده څلور ورځې دوام وکړي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو او ځینو نورو تولیدي برخو توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دغه نندارتون پرانیستل ته ورغلی او وی ویل د صنعت وده او د کورونا تولیداتو زیاتېدل هیله بښونکي دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دغه نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د سو وزارتونو لخوا د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د لوی جرګې په خیمه کې د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت پرانستل شوی دی. دغه نندارتون چې د څلورو ورځو لپاره به پرانستی وي، یو سلاویا خصوصي شرکتونو پکې خپل محصولات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. یوی افغانی پانګوال او دغه نندارتون تنظیمون کې ویدا پوپل وویل په افغانستان کې پانګا چونه لزانه تیریده نه ده چې د حکومت په ژمنتیا او د خلکو په مرسته چول کیږي.
خواست ما از دولت مشخص
هی است. دی وویل زمون غوښتنه له دولت په ځانګړي توګه دا ده چې پروګرامونه باید عملی وي. اقتصادی شورا ته د یو ځانګړی راپور وړاندې شي چې له دې لارې له دولت سره د خصوصي سکتور ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې افغان سوداګر او صنعتکار له حکومت غواړي چې د دوی ستونزې هوارې کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي سوداګرو ځینې ستونزې مني خو د حل لپاره د هڅو پر دوام تاکید کوي.
از نتیجه کنفرانس شما بر ما یک راهنمود باشد.
دغه کنفرانس نتیجه به موږ ته یو لارښود وي چې څنګه وکړای سو کورنی صنایعو ته چې هدف یې کارمندنه د بې وزلۍ ځپل او د هیواد پراختیا ده وده ورکړو.
د خصوصي سکتور پر نقش ټینګار وکړ. وی ویل د هر نظام بریالیتوب د هغه د خلکو له هڅو پورې تړلی او هر اداره چې خصوصي سکتور یې ناکام وي کامیابېدلی نه شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش له آزادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ادارو سره سیاسي چلند او د غیر مسلکي افرادو موجودیت د خصوصي سکتور د لارې خنډ ګڼي.
دغه غواښونه د لامل کیږي چې څنګه موږ هیله لرو چې محصولات مو د هیواد او سیمې په کچه وپیژندل سي، مارکیټ راته پیدا، محصولات مو پروسس او صادر سي، داسې نه کیږي. دغه ستونزې په مخ کې پرتې دي او هیله مو تر اوسه پورې پوره سوې نه ده.
د وی له دغه اقتصادي ستونزو نه د وټلو لپاره باید حکومت او خصوصي سکتور یو ګډو عملی میکانیزم جوړ کړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ناتو د مشرانو غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. په غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سربیره د ناتو د نورو غړي هیوادونو مشران برخه لري. د ناتو تړون د اروپایي غړیو هیوادونو مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ګوري چې د واشنگتن سره د ناتو د لګښتونو په اړه ترنګلتیا زیاته شوي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناتو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناتو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ پر اروپای انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټوسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې او ناتو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبري اعلانو ته وکړه. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي، ووایم چې ښاغلی ولسمشر د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتره متحد نه لري او نه به پیدا کړی شي. د اروپایي شورا رئیس زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. تقریبا په همدې وخت کې چې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ اروپا ته د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناټو له غړو هیوادونو یو وار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو څخه وخت چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپل ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیل کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ټرمپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 14 نیټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سی شنبې په ورځ بروکسل ته تر روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ټرمپ وویل دا مهال څه نشي ویلی، خو تر هغه ځایه چې د پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیا او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د ناټو له مشرانو پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ټرمپ د لیدلو په اړه خوشبیني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin.
یان ستولتنبرګ وایي زه د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د لیدنې هرکلی کوم چې کاملا د ناټو له پالیسۍ سره اړخ لګوي. ناټو له روسیې سره په دواړو خیز چلن باور لري، یعنې دفاع او ډایلوګ. موږ اړتیا لرو چې پیاوړي اوسو. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ناوخته اروپا ته پر لاره یو وار بیا پر خپل ټویټر ولیکل، په ناټو کې ډېر هیوادونه چې تمه د موږ دفاع وکړو، نه یوازې 2% لګښت پرې کول وسنۍ تعهد په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دی، بلکې ډېر کلونه یې دا پیسې نه دي ورکړي.
د لاندو خبرونو د ویلو وخت را رسیدلی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناټو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسیږي. د ناټو غونډه نن او سبا کېږي او تمه ده د افغانستان په اړه سبا وغږیږي چې د افغان ځواکونو ملاتړ به مهمه موضوع وي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی، نن یې وروستۍ ورځ ده او په مکې مکرمې کې به دوام وکړي. تمه ده د اسلامي هیوادونو غړي د افغانستان د جګړې په اړه باندې خپل دریځ په یوه اعلامیه کې اعلان کړي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د استخباراتي ادارو د مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې. څو له عراق او سوریې څخه د افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا شي. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټولو شویو خلکو ځان وژونکی برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون یې لږ تر لږه 12 کسان وژلې دي. یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي ویلي سره لدې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکنه وي تیل وپلوري. او په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپله مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقادونه کوي، باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. د ازادي رادیو دغه سارنه پروگرام به د ژوند په رنگونو پای ته ورسو.
د ژوند رنگونه
نمی محمد الله
پڅ کاروبار کې کاکا
زدي قانمه
چې شي کری
سبزي موزي او پالک مالک ودا شي
څنګه دا و د کشتکار له خونه تر وزه څومره فرق کړي؟
فرق به دي کړي دا بو کم دي هغه کم دي دي فرق کړي خو شي مخ کې
څه وای ک بدتر څه وای
بهتري نه راځي بهتري راځي
ولی
او بس دا موږ خپل دولت وانه پوجي پښتنه نشته هغه نشته خو شي به دې پز مکو ګری دا څنګه دا نه یو بشته نه هغه شته ول نشي کولی حکومت
بیا د کور خرج مصرف لچ نه پوره کوي
چټل لګل دي خو شي په نیمه ګېډه خوراک ده.
خو په خاص باندې به دې سینه وخوه
بخوا ډېر خو بختور ژوند بخوا بس ډېر
ښه علت یې څه و چې پخوا ښه ژوند اوس ښه نه ده؟
افغانستان خلک یو انتفاق و یوه خبره وه اوس په دې هغه شو پوه شي څوک یو دي څوک بل دي څوک بل دي خپل افغانستان روان پوه شي وروره بس پردي لاسونه راکی دي پردي هغه راکی دي
تاسو ویل به کښت کوم دا د کښت کار سخت ده که اسانه
ماته غون کارونه سخت دي پوه اوس خو ذاتي بالکل په چلګ هغه ذاتي راکنې جو جو ټوټه ټوټه پوه شي
څه غواړئ چې څه رقم یو ځوان دی باید درلودلی
داسې یو کار راته جوړ شوی بس یو دوکان مکان وم پکې ناست وم پوه شوې یو کاروبار مې پکې کاوه که نه او نور بس دا ژوند داسې یو کور راته جوړ شوی دی نه کور لرم نه هغه لرم پوه شوې بس
مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجله مو واورېده. سلطان محمد سروه سټوډیو ته راغلی له خبرونو او راپورونو سره ستړي مشه
ستوري صاحب